پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې، په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د څو ورځو په تیریدو په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دیوال ته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟ تازه حال یې درکوو. روسیه وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته داخل کړو.
یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې ممکن خپل همکاران تر ټاکل شوي ضرب الاجل له افغانستانه ونشي ایستلی او کابل کې معلوماتو ته د لازم نه لاسرسي اندېښنې.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی.
د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې در دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه اورو اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله، او جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغه سی چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. شاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د چې د سه شنبه په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی ول سرمشي زیورسته خبري کوله وویل امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دې خوا له افغانستانه تر 80,000 ډیر کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل هر څومره چې امریکایان ډیر په افغانستان کې پاتې شي په هماغه اندازه د داعش په نوم د تروریستي ډلې د حملو خطر ډیریږي. د ځینو راپورونو له مخې د بریتانیا او فرانسې مشرانو غوښتنه لرله چې د اګست له 1 وروسته دي هم له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. د ناتو سرمشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. د ناتو سرمنشي هم داراس وویل مهمه ده هغه بریاوی چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د ټولې نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي خوندي پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکاو چې افغانستان باید د تروریستانو پر پناه ځای بدل نشي او له افغانستانه د ناتو پر هیڅ غړي تروریستي برید ونه شي. سرمنشي دا هم وویل چې ناتو به د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او دا به یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځای بدل نشي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پی ای خبري آژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشتیزي وروسته وکړ. پر دې مرستې سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو به ځای شوی افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دی داسې یو موافقه وشي چې د اګست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4,000 ډیر کسان ایستلي دي. د پټاګون ویندوی جان کربی وای دو افغان ماشومان په جرمنی کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو وروسته وسیږېدل. د جان کربی په وینا له دوو افغان میرمنو سره د جرمني په جنوب لویدیځ کې د هوایي اډې په پوځي روغتون کې طبي مرسته وشوه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه، جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاو. او د توکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دو افغان لوبغاړی و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ. درویش کلنه خدای دادی به لومړنی ښځینه افغان لوبغاړی وی چې له 2004 را پدې خو په پارالمپیک کې ګډون کوي.
غرمنۍ خبری خبرونې ته غوږ یې راځو. د خبرونې د سر راپور ته پر پنچیر د طالبانو د واکمنې دوه لپاره د دویم مقامت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سوله ییز حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر خوا یې د دویم مقامت ډله هم خبرو ته ځان ژمن بولي، خو وایي که جګړه پیښه شي دوی هم ورته سخت چمتووالی لري. دا چې وروستی وضعیت څه دی له کابل مو همکار را سره سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ څه وایي د طالبانو سرچینې او د غراز د ځایي مقاومت سرچینې د پنچیر د وضعیت په اړه؟
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت باندې واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی دی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه باندې خبرې هم روانې کړې دي. کوچنی او لویه کچه د دې خبرو له پیل که څه هم ونه تیریږي، خو هغه څه چې اړینه وه او باید پایله یې ورکړې وه داسې څه نه برېښي. تا خو له دې ټولو سره سره بیا هم طالبان هیله ښیي چې وبتوانېږي بېله کومې جګړې پنجشیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن د سهشنبې په ورځ په همدې موخه ویل ازادي راډیو ته چې په همدې موخه مقابل لوري سره مذاکرات روان دي. د موبایل
خبرې روانې دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د سولې لارې څخه ستونزه حل کړي. اسلامي امارت مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پنچیر دروازو ته رسېدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې چې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکاری د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. اما هغه څه چې کېدای شي ترې احتمال اوسي، هغه د طالبانو لخوا د واک د انحصار ویره ده. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې نوی حکومت به یې ټول ګډونه وي او د یو داسې ساختار یا جوړښت د جوړېدو په برخه کې هڅې روانې کړي دي چې ټول افغانانو ته به د منلو واوسي. خو لا هم بریالي شوي نه دي چې په دې برخه کې د دویم مقاومت جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي د هغوی قناعت حاصل کړي. د دواړو خواوو د نویو مذاکراتو د دوام په اړه د دویم مقاومت جبهې سره په خبرو ونه توانېدو، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به یعنې د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. اما دوه ورځې وړاندې چې کومه خبره ازادي راډیو ته کړې وه، هغه دا وه چې د خبرو احتمال او بریا د دوی غوښتنه ده او دا خبرې روانې هم دي. اما که چیرې طالبان پر دوی په زور حاکمیت وغواړي او غواړي چې پنجشیر په زور تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، نو جګړې ته دوی چمتو دي. دوی آن په دې برخه کې د خپلو ځواکونو شمېر هم په ډاګه کړی چې دومره وسله والې له طالبانو سره د مقاومت لپاره البته مخته کړي. تر خوا یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینو سیاسي فعالانو یو بله موضوع هم مطرح کړې ده، او هغه دا ده چې طالبانو د هغې 12 کسیزې شورا په برخه کې چې شاید د حکومتي ساختار ځای ونیسي او بیا دوی د حکومتي چارې په دې ډول باندې مخ ویسي چې پرون موږ ورته اشاره درلوده، یو شمېر مهم مشران پکې ځای دي. احمد مسعود ته یې بلنه ورکړې چې دغه شورا غړي شي، خو دوی وایي چې احمد مسعود دغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده، بلکې په دې ډول ساختار سره یې مخالفت ښودلی دی. لا معلومه نه ده چې آیا دا ډول غوښتنه وړاندې شوې ده که نه.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر وروستی حال راکو. دا چې په سیمه کې عملا سره واندی، آیا د طالبانو کوم سیاسي پلاوی هم پنچیر ته تللی؟ او لانجمن مسائل سی دی لخپل بل خبریال سره خبرې پرې کوو چې د کابل د شمال پیښې څاري. دا خبریال هم سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ عملا په پنشیر کې څه روان دي؟ دا چې نظامیان د طالبانو په دروازو کې ځای پر ځای دي او دننه هم د مقاومت څرکونه شته، خو داسې راپورونه دي چې د طالبانو کوم پلاوی هم پنشیر ته تللی. اورېدونکو ته دا ووایي چې دا پلاوی تللی او کنه، او اصلي لانجمن مسائل څه دي؟
پاین شرک یوازنی خبره چې ډیره داغ دی همدا چې دی چې د هغه کسان چې په مینز د پاین شرک دی او د پاین شرک نه بهر دی، ټول هغه د دې خبره ډیره داغ دی. په هغه دا دی چې طالبانو آمادګی لري او ځینې شایعات هم ډیره داغ شوې ده، ګرم شوې ده چې شرک طالبانو حمله کوي، نغته کوي. او هغه کسان په پاین شرک چې د هغه مقاومتي ځواکونو رابران سره په تماس کې بازدری ردو ته ویلې و، اوس هم څنګهار کوي هغوی آمادګی لري درلوده، او هغوی هیڅ کوم تربوسه نکته د طالبانو نکته او حمله شاید نه دي، او د طالبانو ځواکونو په مسیمه کې د پنشر اطرافونه قطعا لیدل کېږي نه. نو په د حیاتو د لپاره تربوسه هغوی د پنشر او مقامات را د مقاومت سیمه ایزو رابران تربوسه څه نه دی ویلی، او په دې اکلام تربوسه څه څرګنده شوی نه ده.
بله، څه ویل کیږي اصلا لانجه په څه شی ده؟ دغه د پنشیر د مقاومت کسان چې په راس کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی، دوی په ټوله کې د طالبانو واکمنی نه مني او کنا واکمنی مني، ځینې خپل شرایط بلري، غواړي چې شرایط پر طالبانو ومني.
د احمد مسعود او هغه کسان چې هغوی سره دا ټول شوی دی، هغوی دوه لاره پکې تر اوسه روښانه شوی ده چې د هغوی ختمه شدی. یو موقف د موزیګیری دا دی چې هغوی تر اوسه د دفاع دپاره او د پنشیر ټولو استحکامات دپاره کار کوي، او بل خبره دا دی هغوی وایي د هغوی ادعا دا دی چې هغه کسان چې ټولو په پنشیر کې را ټول شوی دی، هغوی د پخوانی نظام یو بخشې هغه دی، او د هغوی وختنه دا چې د ساختار د نظام باید پکې بحث شي. د هغوی د طالبان چې ځینې دا رقم کابل کې حاکم شوی ده، دا هغوی نه مني، او هغوی وایي چې د افغانستان ساختار نظام باید را تغییر کړي، خو مګر د هغوی جزئیات د هغوی د دوی لپاره د لخوا هغه شوی نه ده. جزئیات تر اوسه مونږ لاسرسی نه لرو، او د هغوی هم جزئیات فاش کړی نه ده. هغوی د دې رقم چې طالبانو ته په واکمنی هغوی خپل ځان حاکم کړی ده، هغوی ته مخالفت لري، او وایي چې د ټولو افغانستان د دومره دا رقم نظام د مرلو وړ نه دی.
بله، یو بل موضوع چې دلته راپورته کیږي په دې ټولنیزو رسنیو کې، طالبان هم وایي چې له څو ولایتونو لخوا د پنچیر دروازو ته خپل ځواکونه نږدې کړي دي. څه چې ښکاره دي هغه د عام خلکو اندېښنې دي. مثلا په کاپیسا کې وایي خلک اندېښمن دي، په پروان کې، دغه راس په تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې دوی ویره لري چې دغلته جګړه کرامنځته سي، خدای مکرنو دوی به هم پکې زیانمن کیږي. د خلکو اندېښنې څه دي؟ تاسو له عام ول سره هم په تماس کې خپل د پنچیر د عام وګړو اندېښنې څه دي؟
دقیقا نمدا خبره ده جناب لودین صاحب، چې جنگ جګړه د خپل نگرانی او اندېښنه ته ټول تر امر سکړی ده. خو په دې خاطر چې ځینې کسان چې په پنشیر کې مونږ ریپورت درلوده، ځینې کسان په پنشیر کې او د بیرون پنشیر کې او هغه مقاومتي رهبران، هغه وایي چې پنشیر مخکې هم د تجربه لري، نو د اندېښنې نه په بهر هغه آمادګی لري، او په جګړه کې بیا جنگ هم داسې ده. خو مګر اندېښنه د دې اندېښنه په ځای دی، مګر د طالبانو ځواکونو په د اطراف د پنشیر له تر اوسه د ښکاره شوې نه ده.
بله، کور مودان، ډېره مننه. د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیره د کابل په شمال کې زموږ خبریال و چې هلته په پنشیر کې د وروستي حالت حال راکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پاتې شئ. په دې غرمنۍ خبري خبرونه کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د روسیې ولسمشر ویلي دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او بیا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو دوی ویلي چې له افغانستان سره به دیو متحد او حامی پتوګه دریږي. مخکې دې چې دې راپورونه توار ورکړو د ورځې اقتصادي خبرونه چمتو دي.
طالب چارواکو له افغانستان د ځمکې او حواله لارې د ډالرو او لرغونو اثارو هر ډول لیکت او بهر ته ایستل جدن منع اعلان کړل. نو طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي کله هر چا سره یا توکي ونیول سول سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وسي. که څه هم له افغانستانه بهر ته د اثارو د لیکت او قاچاق په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو اشاره له افغانستان نه وتونکو کسانو ته ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الله ازادي راډیو ته وویل دا چې دمګړی د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې حالات بیړني دي، منظمه تلاشي نشته. طالبان ګمان کوي چې ځینې کسان له افغانستان نه بهر ته پیسې لیږدوي. په تیرو لسو ورځو کې چې طالبانو کابل نیولی، د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه له 15 زیاتو افغانانو چې له بهرنیانو سره یې کار کاوه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ایستل سبی، او دا لړۍ اوس هم په چټکۍ سره روانه ده. په کابل کې موټر پلورن کې وایي په تیرو لسو ورځو کې د موټرو بیې په بې ساري ډول رالوېدلې دي. دوی وایي چې د 1000 موټر اوس $1000 ته رالوېدلې او له 5000 ښکته موټر بیا نیم په نیمه رالوېدلې. د کابل په کمپنۍ سیمه کې موټر پلورن کې حاجي ګلرحمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موټرو د بیې د رالوېدلو لامل داسې بیان کړل. لومړی پخوانی حکومت چپ لاسګیر موټرو ته موقت پلیټونه ورکړل، اوس په بازار کې دا ډول موټر زیات پیدا کیږي. دویم دا چې ځینې کسان بهر ته ځي خپل موټر په ارزانه بیه پلوري. د نوموړي په وینا دا چې د موټرو بیه راکمې شوي، خو بیا هم په ورځني ډول په هر بارګین کې یو یا دوه موټر پلورل کیږي. په داسې حال کې چې پخوا به په ورځ کې له 100 تر 1500 موټر پلورل کېدل.
روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته وي شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډیر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری ته سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخ ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړی وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 لس مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا اتسواتیا او پنځل زرا نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې دې چې نور راپورونه ته مخه کړو، راځي دې ته غوښ چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه نن څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزی رول تکتلی چې له هیواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزی خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزی په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سولیز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربیره چې ښاغلی کرزی هڅه کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي، د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزی ساتونکي خالی سلا کړل، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزی میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزی د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یو ډېر خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زخیلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزی او عبدالله سره ولیدل، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډیره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارون جنو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپل بیړنۍ غونډه کې پر دې سلا نشول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر قانې کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وزنډوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اگست تر یو دېرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اگست له یو دېرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اگست له یو دېرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده، خو د طالبانو ویان صبی الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک زی هغه لار تړل شوی ده، افغانان نه پرېښودل کېږي، هغه لار نه لاړ شي بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته، او داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او داد ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي. خود جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1980 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د چاپی رسنیو ځینې مسولین او د رسنیو مخاطبین د دغه خبرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسولینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو نه ورځې وروسته لا هم چاپی رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپل پروګرامونو کې بدلون راوستي. د چاپی رسنیو ځینې مسولین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور سي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خبرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي، خو وايي اوس انلاین خبرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ هم ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل، د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقي او سیریالونو په برخه کې بدلون راوستی، خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي ترڅو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روان دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روان دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پایل وکړي او په دې اړه کار روان دي.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي و چې ټول خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادي باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم عبد الرحیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا عربا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نور شبکه چې پایه تقریبا دو هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول، ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس یم. موږ پیغام دی اشرف غنی ته چې موږ بیا دی غواړو د نوې هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده، موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم، دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورټ نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورټ نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم دغه افغانانو د اسلو حل لار ولټوي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم. موږ د ختنی سره جګینه د افغانستان دوی چې د پنشیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو او امن درو علي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو که تاسو هم د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي چې غواړئ له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، نو زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل غږ ثبت کړئ. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس 12:30 شوې. راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغسې چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نشي. د ناتو سرمشي له افغانستان د افغانانو بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي زته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیات کړي. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشريزي ورسته وکړ. د پټاګون ویندوی جان کربی وای د افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښې ناستو ورسته وسېجدل. او د ټوکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډیری ښځې تداوي کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشان نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مضره مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا و کاله تیمورشاهی کې مکارو کو اروپی ما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتی پوستي قومندان د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوستای و بل ځای ته وړي.
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوې اونۍ مخکې هم برتانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار ورستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی سدو نور اغیزه کبی؟ پا دی عربه ده داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کریمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیس کړي د حق حفظ وي، تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله دته یو ناامیدي پیدا کیږي، کیدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره، د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی ښیي،
ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشي پریښودلو هڅه کوي، خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځلې نشه پریښودله خو میړې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځلې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لګ لګ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاده کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل مې د نشه پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشه ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولای.
جوړ نشم قبول کړم نه.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوی چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټر ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډېری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو، وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاقه کړي، خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشوي هم اخته کړي.
معتاد سبا ما خاوند کور او وته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدام زما وارثم نه و د ماته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو مال ما ورته لزت معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته ولګول ستا غوته بیا قبلېږي سړي لاس غوته راته ولګولې عمل به پات سوچ ولاړم بیا ما غا خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی درته له خځه خیت زوا و
دینی آلمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا د چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د سې او نشانه د چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهدازه کم خلک شي خپل مېرمنو ته طلاق ورکي او دا مېرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل مېرمن سره یو ځای شي.
نشې موادو د ګلالۍ او فاطمی په شان ډېرې مېرمنې خپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. د غړول مېرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې خپل پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو مېرمنو خپل میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، پراپور کې مو واوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه مونته دی عدلی او قضایي ارګانونه چې نه دی راغلی
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق دولت پاتې راغلی
دی فلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتل لري تر خامخه قاچاقبر کې د تاسو کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي تیبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشي موادو د کیفیت ټیټوالی دی دا چې د ټیټ کیفیت لرونکو نشي مواد پر موتاد سنا وړاغیز کوي د بی کیفیت نشي موادو د موتادینو درملنه څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشي موادو مخه ونیسو په دې اړه مې د نشي موادو د درملنې لپاره متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشي مواد د ټیټ کیفیت لرونکو بلل کیږي
نشي مواد بی کیفیت مواد هغه مواد چې مثلا هزار ډیری متد کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم نه نشکی مواد دوزم پکې زیاتیږي دا د غوی په شبه باندې بی کیفیت مواد ده
د ټیټ کیفیت نشي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پرموتاد څه ناوړ اغیز لري
د ټیټ کیفیت لرونکو مواد د غو په ترکیب کې نور کیمیا مواد شامل یو صحیح نه تصفیه کیږي مزره مواد زیاتی زهري مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي د دې لپاره ناوړ اغیز د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد
د بی کیفیت نشي مواد موتادینو درملنه څنګه د اسانه د ګرانه ده
مشبوک مشکل ده ترکیب کې سو مواد ده نو دې لپاره د منفي اغیزې ډیر یعنی خپل دماغ ډیر متاثرې مختلف رواني امراض مستروري د درملنه لږ در مشکل ده لوړ کیفیت مواد ده نو سبب بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده همداسې کانابیس یا چرس ده او نور استاکزی او دا تابلیت کده په مجموع کې دې شي چې دغه ټیټ جوړ شو ټیټه ورزانی لوړې قیمتي
د ټیټ کیفیت نشي مواد معمولا ارزانه وي آیا د نشو د ډیرېدل یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشي مواد نه
ارسمه چې ارزه ډیر وی ارزانه تقاظم بند رول لري نو کچېره مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټي هغه سوچ استفاده کوي هغه نه پیږي چې د کیفیت څنګه ده ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی هغه خبر نه ده مقصد هغه په دې تمه چې د ښه مواد دي متدین تاسو ته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري اکثریت اقتصاد خراب ده نو هغه ارزان مواد پرسی ګرځي نو کله چې ارزان مواد لاس ته راوړي او استفاده وکړي هغه ناوړه غذی ډیر ده کدی شي چې مثلا جامع کې سبب د پیشرفت دي تیات شي فلم په افغانستان کې چې د کټګوري شي د مواد خله د مواد خله د مشخص سیستم نشته لابراتوار نشته تحلیل تجزیه شي او په زمن کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کده بیا موږ سره د تدوی چارې ورته تنظیم شي مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي څو رقم اراز ولایم لري لس نفر دي لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري نو دین معلومی شي د کې مختلف مواد دي مختلف اراز ولایم لري نو کې دي چې مواد کیفیت مختلفي د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کې لایس کې چې کوم با کیفیت د کیفیت څنګه
ستاسو په نظر یې لکه چې د ولې تر وسه پوري موږ په دیني توانی دلی سي دغه یو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري مثلا د صحت امي وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دند د چي لابراتوار جوړ شي دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل چې تر اوسه نه جوړ شوی د نوې پر لري نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشي مواد مخه ونیول شي
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلي او تجزیه کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو د سې لابراتوارونه امید چې په انده کې موږ د سې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي ترکیب معلوم شو د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 3300 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خیخي پوري ورسید. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلنو ما چرس مې شروع کړه، تقریبا 13 کال کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونیسه او دوت وهه، تونیسه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. پس له 13 کال راغلم تیمورشاهی ته، تیمورشاهی کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته وړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، په لارم را سره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړی، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته م ولاړ نه و، او ور هغه سره مې یو څو دمه چووهله دا شیشه وروره په مغسې خدای راوسلم. نو دوه کاله تخته مې شیشه وهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیری ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خپل دکان راته جوړ کړی و، شاگردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړو، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري، او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي، هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه، او زه نور بنده ذات هلته نه یې. تقریبا و کال تیمورشاهی کې مې کار وکړو، اوه روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی ده. پلارم کور نه وشاړنو، مې زما اوس نو هیڅ په درد نخورې. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چیرته یو شی هر شیم چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحه دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان کور نه ویستله خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کېده، په 200 په 300 مور کوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرام لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لاره د امنیتي پوستي قومندان وي، او د نشي موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
خجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس پوه شوم. ښه دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې. څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړي.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا مې پیسې مې راوړي دي. تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي. خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي. بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی لخوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاسو نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.